السلام علیکم دا مشال ریډیو ته د مازیګر 15 بجې دی. نن د چهارشنبه ورځ او د 2013 کال د جون 14 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم. په روان یو ساعت کې مو د پاکستان او افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو او ریډیو یې نه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار ظفر خان نه خبرونه اورو.
تړي مشهید لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په رزمک کې کیدونکې جلسه ځنډولې ده. د پاکستان پوز د افغان چارواکو سره د خپل مشر جنرال قمر جاوید باجوا وروستي ملاقاتونه د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره ګټور بللې دي. او شمالي کوریا وایي امریکا ورسره سلا شوې چې شمالي کوریا به په تدریجي ډول غیر جوهري کیږي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي په رزمک کې د اختر په درېیمه پلان شوې خپله جلسه یې ځنډولې ده. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د جون په 12 مشال رډیو ته وویل چې دا کار یې د حکومتي جرګې په غوښتنه کړې. نوموړي زیاته کړه چې واده ورسره شوې چې د دې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي ټول غړي خوشي کوي. محسن داوړ وای امنیتی ادارو د دوی خواوشا 50 ملاتړي نیولې دي. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خوده لې. خو د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته د دې پخلی کړی چې هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ 10 کسان نیولي او د ریاست ضد فعالیت کولو مقدمه ورباندې درج کړې دي. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي پلان لري چې د خیبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خلکو ستنېدل به له اختره وروسته پیل کړي. د دې ادارې اسیسټنټ ډایرکټر عادل ظهور د جون په 12 مشال رډیو ته وویل چې خواوشا 1100 رجستر او نږدې 2000 غیر رجستر کورنۍ به د جون له 2 څخه خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړي. د هغه په دې کې د خلکو سره ځینې مرستې هم اعلان کړي.
تم چې رجسٹرڈ متاثرین دی هغه ته ان شاء الله د سیم په ذریعہ 1000 روپے او پسې په مت کې اے ټی ایم په ذریعہ 25000 روپے ملاويږي. دا و پسې چې کم شپک میاشتې راشن دی هغه به هم دوی ته ملاويږي. چې کم ان رجسٹرڈ خاندانونه دي هغه ته به صرف چې کم دا پسې چې کم ار اف اف پرچا دی هغه به ورته ملاوي.
بلخوا د تیراکو کخیلو کډوالو ویلي چې حکومت دی ورسره په جګړو او پوځي عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي او خوراکي مواد ورته ورکړي. د دې خلکو ستنېدل تر هغې وروسته پیلېږي چې د پاکستان پوځ د غلطه د خیبر څلور عملیاتو په کولو سره د غزې له وسلوالو پاک اعلان کړی دی. د پاکستان په وزوای کابل ته د مشر جنرال قمر جاوید باجوا ورسته سفر ډیر ګټور وو. د پوزا ماډی کو څنګه ایس پی آر د جون په 12 په یو خبر پانه کې ویل چې جنرال باجوا د 13 شنبه پر ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله او د امریکایي ځواکونو له مشر جنرال جان نیکولسن سره یې په ملاقاتونو کې د ترهګرۍ ضد جګړه او د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. په خبر پانه کې راغلي چې جنرال باجوا ویلي پر ډیورې کرخه د دوی لخوا ازغن تار لګول د دوړو خو د خلکو نه بلکې د وسلوالو د مخنیوي لپاره دی. په همدې حال کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله دفتر پرون په یو خبر پانه کې ویل چې جنرال قمر جاوید باجوا سره په لیدنه کې یې ویلي چې د تیروتنو پخوانیو سیاستونو دوام د دوړو هیوادونو په ګټه نه دی او پاکستان باید د ترهګرۍ په ضد عملی ګامونه واخلي. د بلوچستان نگران حکومت یو لس کسیزې کابینې پرون ماخام د خپل وزارتونو سوګند واخیست. په دغه کسانو کې یو میرمن هم شامل ده. د کورنیو چارو صوبایي وزارت عنایت کاسی او د تعلیم وزارت نصر الله خلجی ته ورکړل شوې دي. په پاکستان کې د جولای په 25 عمومي ټاکنې کیږي او د نگران حکومت به د نوي حکومت تر راتګ پورې خپل کار پر مخ بیایي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د جولای په 25مه کېدونکو عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو ارزونه یې پیل کړې ده. دې کمیشن نن د جون په 14مه په خپل ویبسایټ خپاره کړي بیان کې ویلي چې دا ارزونه به د جون تر 14مې دوام لري. د بیان تر مخه که د کوم امیدوار کاغذونه رد شي، هغه کولی شي د جون تر 28مې پورې د دې پریکړې په خلاف اپیل جمع کړي. همداراز که څوک په ټاکنو کې له ودرېدو لاس اخیستل غواړي، هغوی دا کار د دې میاشتې تر 28مې پورې کولی شي. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو په یو راپور کې ویلي د 19,000 نه د زیاتو کاندیدانو یا امیدوارانو معلومات د څېړنو لپاره د نادرا او احتساب یا نب ادارو سره شریک شوي دي. دا مشال ریډیو ده. شمالي کوریا وایي چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا په مرحلهوار شکل غیر اټمي یا غیر جوهري کولو بهیر ته سلا شوی دی. په همدې حال کې به دواړه هیوادونه په موازي ډول داسې ګامونه اخلي چې دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ حالات سم وساتي. دغه خبرې د شمالي کوریا رسمي خبري اجانس کورین سنټرل نیوز ایجنسۍ خبرې کړي دي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه وکتل. که د شمالي کوریا دا خبرې سمې وي، نو دا د ډونالډ ټرمپ په هغې دریځ کې نرموالی ښیي چې پخوا یې د شمالي کوریا د اټمي پروګرام په بشپړ ډول د له منځه وړلو خبره کړې وه. هغه دا هم ویلي وو چې بندیزونه به هله لرې کېږي چې د غیر اټمي کېدو دا بهیر پوره شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه سبا یعنی د جون په 14مه د هند په وړاندې کوي. دا 15 ورځنۍ لوبه د کوربه هیواد په بنګلور کې کیږي. افغانستان تیر کال د کرکټ له نړیوالې شورا څخه د ټیسټ لوبو کولو حیثیت خپل کړ او دا یې لومړی ځل دی چې په نړیواله 15 ورځنۍ لوبه کې برخه اخلي. دا د دې مهال خبرونه. اوس هم د کرنسیو بیې او د موسم حال اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.68 روپۍ. یو یورو په 1.75 روپۍ او په 1.70 روپۍ. یو درهم په 2.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.80 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم تود او وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 څلوېښت او کم نه کم 2 څلوېښت، بنو کې 4 څلوېښت او 6 څلوېښت او په کوټه کې 8 او 14 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واورئ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر بندیانو د ترهګرۍ مقدمه ولګول شوه. بلخوا د دغه تحریک مشران وایي د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي د تیرا راجګل بې کوره کړل شوي با د وړوکي اختر روس خپلو سیمو ته استنوي.
کوم چې رجسٹر متاثرین دی هغوی ته به انشاءالله د سیم په ذریعه 10,000 روپۍ او پسې په مت کې اے ټی ایم په ذریعه 25,000 روپۍ ملاویږي.
او اونیس پروگرام هم لرو. خو تاسو به دا هم واورئ چې په شانله کې د کان کیندونکو د ژوند حال درکړي.
هم راته دا وایي چې لکه تاسو به دلته ځانه مزدوري چارې کوئ او روښکته به نه ځئ مزدورۍ له رور دمخه چې رور لاړو لکه چې ډېر په کچې عمر کې 22 کال به هم څه عمر دی که نه سې سوچ وکړه.
د مشال تر څنګ یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د راولپنډۍ په اډیالا زندان کې د پښتونو ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بندي غړو مقدمه نن چهارشنبې په ورځ د اسلام آباد یو ځایي عدالت په خپله اورونه کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وسپارله. د کیس ته اورونې پر مهال د جج وینا وه چې دغه نیول شوي کسان یې په عدالتي حدودو کې نه راځي، نو ځکه یې د ترهګرۍ ضد عدالت ته لیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار داود خټک وړاندې کوي.
د راولپنډي په اډیاله زندان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د بندي غړو مقدمه د چهارشنبې په ورځ د اسلام آباد یو ځایي عدالت په خپل اورونه کې د ترګرې ضد عدالت ته وسپارله. د کیس اورونې پر مهال د جج ویناوه چې دغه نیول شوي کسان یې په عدالتي حدودو کې ناراضي نو ځکه یې د ترګرې ضد عدالت ته لیږي. د نیول شوو سیاسي فعالانو وکیل اقبال لالا له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دې فیصلې سره اوس د ده د موکلانو را پرېښودل ګرانه شوه او ښایي چې اختر یې هم په زندان کې تیر شي. د نوموړي په وینا په پاکستان کې تر اوسه داسې هیڅ مثال نه ویني چې یو کس د تش په احتجاج یا مظاهره د ترګرې ضد عدالت ته ولیږل شي.
کورٹ ته بوستل غواړي هلته کې بغوت دوباره درخواست کول غواړي او دا کیس اصل کې دی جج سخت کو دا فرسٹ ټایم وشو جج په خپل باندې دي چې دغه وکړو اقدام وغوښته جج شو دي کې کار نه دا خو جج په خپل یو قدم وغوښته او وی چیرې په دې کې د دهشتګردۍ د په هم په کار دا چې په دې کې د شالن کې د اف آی آر دغه د څه دغه نه جوړې دو بل غټه خبره دا وشو دا ماشومانو کې تقریبا د 12 ماشومانو سلور پرچیم خراب شوې د دې امتحانو.
وکیل اقبال لالا وایي چې د به د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس ته د دې په وینا د دغه نه انصافي خلاف یو لیک استوي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخور مشر محسن داوړ په سه شنبه مشال ریډیو ته وویل چې دوی له سرکاري ګمارلي جرګې سره په خبرو کې دی روغې تر رسیدلی چې پی ټی ایم به تر اختر پس پر ازمک کې جلسه نه کوي او په بدل کې به د دوی نیول شوي ټول غړي خوشي کیږي. مشال ریډیو د سرکاري ګمارلي جرګې له یو مشر خان مرجان سره دا مسله اوسېړله نو نوموړي هیله وښودله چې تر اختر وړاندې به د پی ټی ایم ټول قیدیان را خوشي کړل شي.
مونږ انشاءالله مونږ به دا دفاع ختمو انشاءالله دا به د دوی نه اوچتو مذاکراتي عمل روان دی دا خبرو وخت دی د کمې سیز فایر شوی دی مسله ښه روانه ده نو زه یقین کوم چې انشاءالله دواړو طرف ته به حکومت خبره ده حکومت خو حکومت په خپل ځای دی خو به هم زمونږ خبره ده که علاقې دي زما علاقې دي که وزیرستان دی زما دی که جنوبي دی زما دی که کورم خیبر ایکس وای زیډ تر بجوړه پورې پلس سفر دا بچی نه دی کوم بچی دي نو مونږ غواړو چې دا دفعې مونږ لغا کړو. فلحال وقتی اختر دی دا هلکان مونږ خلاص کړو بیا به 22 تاریخ پورې مونږ ته به ګراوند جوړ وی.
د پی ټی ایم او پښتونخوا میپ غړي د جون په شپږمه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته تر هغه کېدونکي احتجاج مخکې ونیول شول چې په واڼا کې د راپورونو له مخې د پی ټی ایم یو مهم مشر علي وزیر په کور د امن کمیټې وسلوالو چې د غورزنګ غړي یې ګډ طالبان بولي د ممکنه یرغل پر ضد یې کاوه. دغه نیول شوو اووه دېرش فعالانو کې ډېر د پوهنتونونو زده کوونکي دي او ځینې یې د پښتونخوا میپ هم کارکنان دي. پښتون ژغورنې غورزنګ په پاکستان کې د ترګرې ضد عملیاتو کې د ورکو او تریتمو کسانو عدالتونو ته د وړاندې کولو له عدالت لري هدفي وژنو مخنیوي او په وزیرستان کې د ماینونو پاکولو غوښتنه کوي. بلخوا حکومت او پوځ وایي د ماینونو د پاکولو کار یې پیل کړی او د تریتم کړل شوو کسانو شمیر د پی ټی ایم د مشرانو د بیان کړي شمیر ډیر کم دی.
اوریدونکو هم په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې د پاکستان حکومتي جرګې باور ورکړی دی چې نیول شوي غړي به خوشي کړل شي. دوی وایي په بدل کې دوی د رسمک جلسه ځنډولې ده. دا له هغې وروسته ده چې تېره ورځ د پښتون ژغورنې غورزنګ او حکومتي جرګې ترمنځ په ناسته کې خبرې اترې وشوې. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار بوریوال کاکړ راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د حکومتي جرګې په خواست یا د اختر په درېمه د شمالي وزیرستان په رزمکې کېدونکې جلسه فلحاله ځنډولې ده. د یاد غورزنګ مخکښ محسن داوړ د سې شنبې په ماښام مشال راډیو ته وویل چې حکومتي جرګې ژمنه ورسره کړې ده چې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورزنګ نیول سوي ټول غړي خوشي کوي.
پاکستان په ګوټ ګوټ کې نیول شوي دي که په اسلام آباد کې نیول شوي دي که په میرلی کې نیول شوي دي دا ټول وزیر دي. نور مزید چې کومې خبرې دي مزید چې کوم مذاکرات دي زموږ په دفتر نه پس 23 جون باندې په پېښور کې کیږي.
محسن داوړ وویل پښتون ژغورنې غورزنګ د رزمک جلسه یوازې دې لپاره ځنډولې ده چې نیول سوي ملګري یې خوشې کړل سي او اختر پر کور تیر کړي. خو پښتنه دا ده چې پر دې کسانو د ریاست ضد فعالیت پر تور ولاړې مقدمې درج کړل سوي دي. له هغوی سره بڅ کېږي. محسن داوړ په دې اړه وویل
دا بوره خوشې کوم او مقدمې چې تم دي ریفنسي هغه هم پټلای دي.
په دې خبرو اترو کې شریک د حکومتي جرګې غړي اجمل خان وزیر له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې پخلی وکړ چې پښتون ژغورنې غورزنګ د خپل ملګرو د خوشکېدو د ژمنې په بدل کې د رزمک جلسه پر شا کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر دینی ولسو غړو د درج کړل سو مقدمو نوعیت ته په کتو دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا حکومت به رښتیا هم هغوی خوش کړي او کنه. اجمل خان وزیر وویل د دوی له حکومت سره خبرې سوي دي او ویله من دي چې دا کسان به خوش کړل سي.
اسلام آباد کی بھی سوکھ پوانا کی بھی سوکھ کمز ہے تو کمز ہے کسی کمی والے شوی بھی مختلف نویت کی سنا دی اور مختلف حالات تھی بخاری کی مونگا انشیٹو آخست دے مونگا دے حکومت سر خبری شوی دی انشاءاللہ تعالی مونگا بالا تعالی باندے مکمل یقین دے چی مونگا پازیٹیو طرف تروانی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه د غورځنګ د استازو او حکومتي جرګې ترمنځ د خبرو اترو لړۍ دوام لري. اجمل خان وزیر او محسن داوړ دواړو وویل چې د دوی ترمنځ به بل ناسته له اختر وروسته د جون میاشتې پر 22 نیټه په پېښور کې ترسره کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان کې د ماورای عدالت قتلونو ورکړل سو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړای
په سلورو بجو.
اوریدونکو ډان رسپانه لیکي د پاکستان سپریم کورټ ته شیخ رشید خلاف درخواست رد کړی دی او هغه اهلا ګرځولې چې کولای شي د 2013 کال په انتخاباتو کې برخه واخلي. د هغه خلاف په دغه مقدمه کې په درخواست کې لیکل شوی وو چې په 2013 کال کې د خپل اساسو په خودلو کې دروغ ویلی وو. ته دغه لیکنې مهمه برخه په دې رپورت کې د پاکستان سپریم کورټ عوامي مسلم لیگ ګوند مشر شیخ رشید د نااهلۍ د مقدمې فیصله باوروله. عدالت هغه د نااهلۍ درخواست رد کړ او هغه یې اهل وګرځبو. په دغه درې کسیزه بنچ کې جسټس شیخ عظمت سعید، جسټس قاضي عیسی او جسټس سجاد علی شاه شامل وو. دغه درخواست مسلم لیگ انون ګوند یو سیاستوال ملک شکیل اوان دایر کړی وو. په کې دا ویل شوی وو چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره شیخ رشید په خپلو کاغذونو کې خپل جایداد کم خوتلی او دروغ یې ویلي. ملک شکیل اوان په 2013 کال کې د شیخ رشید نه وټونه بایللي وو. له دغې وروسته په عدالت کې د هغه خلاف درخواست جمع کړی وو. په دغه درې کسیزه بنچ کې جج قاضي عیسی د فیصلې پر وخت لیکلي چې باید په دې اړه د نورې پلټنې هم وشي او د نورې عدالتي اورېدنې لپاره دې ولیکل شي. خو دوه نورو ججانو هغه په دې کیس کې اهل ګرځولی دی او د هغه خلاف درخواست یې خارج کړی دی. په عدالت کې مخالف وکیل ویلی شیخ رشید په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره په خپلو بانک اکاونټونو کې پیسې او نور جایداد نیم په نیمه کم خوتلې دي. د روان کال د مارچ په 6 نیټه دغه کیسې بیا اورېدنې پر وخت جج قاضي عیسی ویلی وو چې د پیناما په کیس کې څنګه فیصله مخې ته راغلی وه باید په نورو داسې مقدمو کې هم دغه فیصلې ته وکتل شي. او ویلی وو که د پیناما په کیس کې داسې فیصله مخې ته راتلی شي نو د شیخ رشید په کیس کې بیا ولې نشي کېدی. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پیناما کیس اورېدنې پر مهال د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او نااهله اعلان کړ.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو د مشال ریډیو تر څنګه سید د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکیل د ګل پورس له مقدمه لاس واخیستو. د سیاسي چارو کارپوهان وای د مسلم لیگ نواز ډلې د شکایت بې ځای نه دی چې کوکه دوی د یوې ارادې لمخې په نخښه شوې دي. کارپوهان د دې خبرې دلیل دا وړاندې کوي چې مقدمه د نورو سیاسي مشرانو پر ضد هم شته خو زیاته پاملرنه یوازې د نواز شریف پر ضد روانو مقدمو ته ده. که رښتیا هم داسې وي نو دا به په هیواد کې د جمهوریت پر راتلونکي څه اغیز ولري او کنه. په دې اړه تفصیل د بوریوال کاکړ نور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي داسې حالت جوړ کړل سوی دی چې په عدالت کې د ځان د دفاع کولو حق هم ورڅخه واخیستل سي. نموړی دا خبره له هغه وروسته کړې ده چې د پاکستان په احتساب عدالت کې د هغه دفاع کوونکي وکیل خواجه حریس د دوشنبه په ورځ له خپلې دندې لاس واخیست. هغه وویل تر دومره فشار لاندې کار نسی کولای چې د شنبه یعنی رخصتۍ په ورځ بلا هم عدالت ته ورځي. نواز شریف او د هغه د ګوند مخکشان وای مقدمې د نورو سیاستوالانو پر ضد هم سته، خو دوی د یو پلان له مخې په نشته سوي دي. د سیاسي چارو کارپوهان هم د نواز شریف او د هغه د ګوند د مخکشانو د اندېښنې او شکایتونه بې ځای نه بولي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکی ډاکټر اعجاز خټک وای په ملک کې اوس ډیر خلک داسې ګڼي چې ګواکې د مسلم لیگ نون د بیا واک ته رسېدو د مخنیوي هڅې روانې دي.
داس کار کیږي او کافی دا عام پرسپشن دی چې عدالت د ټولو د پاکستان کې کم طاقتور کلاس دی چې کم فیصلې کوونکي خلک دي هغه بشمول عدالت آئی دا فیصله کړي دا چې نواز شریف به بیا یا پی ایم ایل این به حکومت ته نه پرېږدو.
ډاکټر اعجاز خټک وویل د عمران خان په ګډون د نواز شریف پر نورو مخالفینو هم د غلا تر څنګ یو شمیر نورو مقدمې درج دي، خو هغوی ته د نواز شریف د مقدمو په څیر پاملرنه نه کیدل رښتیا هم پوښتنې راپورته کوي. د سیاسي چارو بل کارپوه طلعت مسعود هم دا خبره تاییدوي چې د نواز شریف پر ضد مقدمې داسې نه دي روانې لکه څنګه چې په کار وي.
سارا ټلویژن وغیرہ جو ہیں
په ټی وی چینلونو او نور څه کې هم د عدالت په څیر خبرې روانې دي. نو لدې ښکاري چې د نواز شریف پر ضد یو تعصب دی او د هغه د بدنامولو لپاره یو کمپاین دی. دا ضروری ده چې د نواز شریف پر ضد دې مقدمه وچلول شي، خو یوازې د هغه پر ضد نه بلکې د ټولو پر ضد دې وچلول شي او داسې دې وچلول شي چې رښتیا هم به طرف ښکارا شي.
ډاکټر اعجاز خټک وویل ضروری نه ده چې د جمهوریت ضد هڅې دې بریالۍ شي، خو که بریالۍ شوي نو د ده په وینا دا به ښه نه وي.
داسې لګي چې دې الیکشن کې څنګه پلان دي، څنګه کولا کامیاب شي او د خپل مرزي ریزلټس راوستي شي، نو دې مطلب دی چې پاکستان کې یو کنټرول جمهوریت چې کوم خبره کړه هغه مضبوط شي. کنټرول جمهوریت صرف جمهوریت وي، کنټرول او ان کنټرول خبرې ته جمهوریت نشي ویلی. نه نیمګړی جمهوریت نیم نه وي، جمهوریت وي نو خلکو حکومت وي، چې خلکو حکومت نه وي نو جمهوریت نه وي.
د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د تیر کال د جولای پر 28مه لومړی له وزیر اعظم نه اهل وګرځاو او بیا یې د دې لپاره هم نه اهل وګرځاو چې د خپل ګوند مشري وکړي، او اوس یې پر ضد په احتساب عدالت کې درې نورې مقدمې روانې دي. د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار څو ځله په ډاګه کړی دی چې دی د نواز شریف پر ضد مقدمې د چا په فشار نه بلکې له آئین سره سمې پر مخ وړي.
اوریدونکو رازو یوې بلې موضوع ته، د جولای په 15مه د ترسره کیدونکو ټاکنو د پاکستان د نورو برخو په سیر په کراچۍ کې هم هلې ځلې شروع دي. شنونکي وایي نږدې درې لسیزې وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه ښار کې واړه او لوی ګوندونه په انتخاباتو کې دومره دلچسپي ښایي. دا چې سږ کال په کراچۍ کې د انتخاباتو په سیزن کې د لوی سیاسي ګوندونو دلچسپي ولې دومره زیاته ده په اړه یې د ظفر خان نه تفصیل اورو.
د 2013 کال راهسې په کراچۍ کې د رینجرز وک لخوا روان اپریشن پترس کې که یو لور ته د ایم کیو ایم ګوند مرکز 90 وتړل شو، نه بلې خوا ته دغه ګوند په څو برخو تقسیم شو. د کراچۍ ښار چې د اوږدې مودې راهسې به ترې ایم کیو ایم سیټونه ګټل، د دغه ګوند د کمزوري کېدو وروستو نور ګوندونه سږکال په کراچۍ کې د انتخاباتو په هلو ځلو کې زیاته دلچسپي ښیي. کراچۍ د قومي اسمبلۍ لپاره 21 او د سند اسمبلۍ لپاره 44 چوکۍ یا سیټونه لري. دا ځل له کراچۍ بلاول بټو زرداري او پرویز مشرف هم د راتلونکو ټاکنو لپاره کاندیدان دي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان وای د 2013 په ټاکنو کې په کراچۍ کې تر ټولو زیات وټونه ایم کیو ایم او په دویمه درجه کې تحریک انصاف اخیستي وو، خو دا ځل داسې ښکاري چې د کراچۍ وټونه به د دوو نه بلکې د ډیرو پارټو ترمنځ وویشل شي. په کراچۍ کې به دا ځل حالات بدل وي. مخکې زیاتره وخت ټاکنې به د ایم کیو ایم وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې وې، اوس ایم کیو ایم تقسیم شو او د هغې ځای د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ ونیولو. ډاکټر توصیف د نهې پر ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې پوځي اسټابلیشمنټ هم هڅه کوي چې د ځینو ګوندونو اتحاد جوړ کړي او په دې توګه له کراچۍ د دوی سره نږدې اړیکه لرونکي خلک اسمبلیو ته ورسوي. د ډاکټر توصیف په خبره دا ځل د کراچۍ په سیټونو کې پیپلز ګوند، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون او متحده مجلس عمل خپله برخه جوړولی شي. په کراچۍ کې میشت لیکوال او خبریال علي ارقم وای د 1983 یم کال راورستو د لومړی ځل چې په کراچۍ کې د انتخاباتو لپاره ماحول بدل دی. علي ارقم د ام کیو ام د تقسیمېدو ترڅنګ په کراچۍ کې ترسره شوې نوې حلقه بندۍ د دې بدلون لامل ګڼي.
کراچۍ کې حلقه بندۍ چې کوم نوې شی ده هغه مختلفه ده تیرې حلقه بندۍ نه چې کوم تیرې حلقه بندۍ چې د مشرف په زمانه کې شی نه ټول ام کیو ام په حق شی و اوس نوې حلقه بندۍ چې کوم شی ده هغه نسبتا مخکې مقابله کې داسې ده چې نور پارټیان ته پکې څو مواقع شته.
خو ډاکټر توصیف بیا وایي په کراچۍ کې د ام کیو ام د کمزوري کېدو ترڅنګ نور بدلونونه هم راغلي دي. د 2008 کال راورستو د پښتونخوا له قبایلي سیمو د اپریشنونو او بدامنۍ له وجې ګڼ شمېر پښتانه کراچۍ ته کډه شوي دي. اوس د آبادۍ له پلوه د کراچۍ حالات بدل شوي دي. په کراچۍ کې اوس د سندیانو، سرایکانو او پښتنو شمېر ډېر زیات شوی دی. د نوموړي په خبره د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند، تحریک انصاف او ځینې نور ګوندونه په اکثریت کې دي. همداراز په سندۍ او بلوچۍ ژبه ویونکو سیمو کې پیپلز پارټۍ او د سرایکۍ او پنجابۍ ژبه ویونکو په سیمو کې مسلم لیگ نون اکثریت لري. د هغه په خبره که د ام کیو ام څخه په بېلابېلو برخو کې تقسیمې شوې ډلې رایوځای شي نو بیا ام کیو ام پاکستان او اتحادیانې هم کولی شي چې له کراچۍ څخه د پام وړ سیټونه وګټي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو راځي به بلې موضوع ته. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو د نهې په ورځ په سنگاپور کې یو تاریخي ملاقات وکړ. د یوې مسودې په لاسلیک کولو سره د شمالي کوریا د غیر جوهري کولو هوډ څرګند کړ. که څه هم ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ مخامخ خبرو 15 منټه دوام وکړ، خو د دواړو مشرانو له تیرو درو میاشتو راهیسې د خپلو چارواکو په وسیله په تماس کې وو. په لاسلیک شوې مسوده کې ولسمشر ټرمپ شمالي کوریا ته د امنیت د ضمانت ورکولو ژمنه کړې او کیم جونګ بیا د کوریا ټاپو وسمې په بشپړ توګه د غیر جوهري کولو هوډ څرګند کړی دی. تر لیدنې وروسته د امریکا غږ خبریالی ګریتا وین له ولسمشر ټرمپ سره ځانګړې مرکه کړې او له هغې د خبرو اترو د مختلفو اړخونو په اړه پوښتنې کړې دي. هغې په سر کې له ډونالډ ټرمپ نه پوښتلي چې د شمالي کوریا د مشر د شخصیت کوم اړخ حیرانه کړي.
هغه په رښتیا هم د ښه شخصیت خاوند دی، دلچسپ سړی دی، ډیر هوښیار او ډیر ښه مذاکرات کار دی. هغه له خپل اولس سره مینه کوي او زما په فکر موږ په خورا ښه تړون پیل وکړ. موږ به شمالي کوریا غیر جوهري کوو. دا کار به په سمدستي توګه کیږي او ځینې نور اقدامات به هم کیږي چې پکې د کوریا په جګړه کې د وژل شوو امریکایي عسکرو پاتشونی راستنول هم شامل دي. پاتشونی د ډیرو خلکو لپاره مهم دي. دوی ماته ټلیفونونه کړي دي، خطونه راته لیکلي دي چې تاسو به دا کار ونه کړي او هغه کیم جونګ اون دا خبره ومنله. په جنگ کې په زرګونو خلک وژل شوي وو. دا ډیره مهمه ده.
آیا تاسو د بشري حقوقو مسله هم راپورته کړه او د هغه غبرګون سو؟
موږ 90% خبرې د غیر جوهري کولو په اړه وي، خو موږ د بشري حقوقو په ګډون نور موضوعات هم وڅېړل او د پاتشونو خبره تر ټولو مهمه وه او واقعا دا موږ په مسوده کې هم ولیکله.
لږ کراته د پردې شاته د شو خبرو حال راکې. آیا هغه ستاسو یا تاسو د هغه لپاره س ضرب الاجل وټاکلې؟
نه هیڅ ضرب الاجل یا الټیمیټم نه دی ټاکل شوی. موږ له تیرو درې میاشتو راهیسې دا معامله ترله تېروله او موږ د خارجه وزیر مایک پمپیو په ګډون د ځینو استازو له لارې په تماس کې وو او مایک پمپیو په رښتیا هم بهترین کار وکړ. موږ د ډېرې مودې راهیسې دا معامله سنجوله او نن چې کله موږ سره ولیدل نو په اول سر کې خبره سیخه روانه سوه. دا 25 ساعته دي. زه له تیرو 25 ساعتونو راهیسې نه یم ویت سوی. دا ډېرې اوږدې خبرې وې چې په اړه یې ویاړ کوم. اوس یوه پروسه پیلېږي او تاسو پوهیږئ چې دا په جنگ سره پای ته رسېدلی سوه. دا د میلیونونو کسانو پر مرګ ختمېدلی سوه. تاسو ته معلومه ده چې د شمالي کوریا آبادی 28 میلیونه ده او دا د میلیونونو کسانو پر مرګ پای ته رسېدلی سوه، خو موږ یې د یو تړون په کولو سره پای ته رسوو.
زموږ د پوځیانو په اړه څه فیصله وشوه؟ آیا هغوی بلا هم په جنوبی کوریا کې وی؟
خو دوی بلا هم هلته پاته وی. موږ په دې اړه بیخي خبرې نه دي کړي. موږ به له جنگي لوبې راوځو ځکه پر دې ډېر مالی لګښت راځي. تاسو پوهیږئ دا ځکه چې زما په فکر لومړی خو دا ډېر پاروونکی کار دی، نو زه غواړم دا وکړم. زما په فکر دوی پر دې خبره ډېر خوشحاله دي ځکه چې دا پاروونکی عمل دی، خو پر دې پیسې هم ډېرې خرڅېږي او تر څو چې د خبرو اترو لړۍ روانه وي موږ نه غواړو چې داسې وکړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ظفر خان نور.
پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په رزمک کې د اختر په درېیمه پلان شوې جلسه ځنډولې ده. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ پرون مشال رډیو ته ویل دا کار یې د حکومتي جرګې په پوښتنه کړی. هغه زیاته کړه واده ورسره شوی چې د دې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي ټول کړي خوشي شي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي پلان لري د خیبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خلکو ستنېدنه به د اختر وروسته پیل کړي. د دې ادارې مشر چارواکي عادل ظهور پرون مشال رډیو ته وویل چې خواوشا 1100 رجسټر او نږدې 2000 غیر رجسټر کورنۍ به د جون له 28 خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړي. د پاکستان پوځ کابل ته د خپل مشر جنرال قمر جاوید باجوه وروستی سفر ګټور بلل دی. د پوځ د اماړي کوڅنګ ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال باجوه د 13 شنبه په ورځ د کابل د دورې په مهال لوړپوړو افغان او امریکایي چارواکو سره کتلي او د ترهګرۍ په ضد جګړه او د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یې خبرې کړې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د جولای په 15 کېدونکو عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو ارزونه یې پیل کړې ده. دغه کمیشن نن په خبر کړي بیان کې ویلي چې دا ارزونه به د جون تر 14 دوام ولري. او شمالي کوریا وایي چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا په مرحله وار شکل غیر اټمي کولو په بهیر سلا شوي دي. په همدې حال کې به دواړه هیوادونه په موازي ډول داسې ګامونه اخلي چې د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ حالات سم وساتي. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12 وکتل.
اوریدونکو اوس هم راځو د کورنۍ ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه په دې ریپورت کې اورو.
مشرق ورسپانه خبر ادارې کې لیکي د کورو په غرونو کې کار یو خطرناک عمل دی او د دې کار لپاره د کارکونکو تحفظ، د سامان او د تربیت مناسب معیار په کار دی. ادارې مخکې لیکي چې د کورو په غرونو کې کارکونکو لپاره د حادثې پر وخت زیاته معاوضه ورکول په کار ده. ولې چې اوس هم خواریکه خو ته د حادثې په وخت معاوضه ورکولو قانون د 1600 پخوانی دی او د لړ کې سمدستي قانون سازي په کار ده. ادارې وړاندې لیکي کمی کمپنۍ چې د خپلې صوبې او یا د نورو صوبو نه مزدوران ساتي نو هغې لپاره دا لازمي په کار ده چې د معاهدې یو نقل صوبایي حکومتونو سره ادارې په وینا د پاکستان چیف جسټس له د نورو معاملو په شان د انساني مسلې او المیه نوټس هم خصل په کار دي. ولې چې په دې ورستو کې د کولو په غرونو کې مزدوران مړه شوي وو. له بده مرغه د کولې په دې غرونو کې د مزدورانو خوندي کولو لپاره په وخت د ریسکیو سرکاري عمله نه رسي چې د سله وجې په مرګونو کې اضافه وشي. ادارې اخیری کې لیکي چې په دې ورستو کې د شو حادثو باوجود د کنکنۍ کار محفوظه جوړولو او د مزدورانو معاوضه زیاتولو په اړه نه کمنۍ توجه ورکوي او نه وفاقي او صوبایي حکومتونه باید چې حکومتونه د دې کار اجازت محفوظه او جدید آلاتو د استعمال په شرط ورکوي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ډالر په مقابله کې یو وار بیا د روپۍ په قدر کې کموالی پوښتنې راپورته کړي چې د پاکستان اقتصاد څومره کمزورې دی. ادارې وایي چې د روپۍ د قدر دا کموالی د دې خبرې تصدیق کوي چې د خزانې پخوانی وفاقي وزیر اسحاق ډار د پاکستان اقتصادي بحران هوارولو په اړه عارضي اقدامات ناکامه شوي دي. ادارې مخکې لیکي دا خبره د یادونه وړ ده چې یو کال وړاندې IMF او نړیوال بانک د پاکستان د اقتصاد د بحالۍ ستاینه کوله خو زموږ خواخوږی اقتصادي او مالیاتي پالیسۍ نه راوړل هم د معیشت په بې ثباتۍ کې اضافه کړې. ادارې کې راغلي چې د کموالي د پاکستان کرنسۍ له غیر یقیني صورتحال پیدا کړي کم چې کاروبار لپاره بد خبر دی. بله د حیرانتیا خبره دا ده چې د پاکستان ریاستي بانک د دې وضاحت ضرورت محسوس نه کړو چې ولې د روپۍ په قدر کې کمی کړي. ادارې اخیره کې لیکي دا یو داسې صورتحال دی چې د سنجیده پالیسو په ذریعه د هوارولو ضرورت لري. آج ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا لنډمهاله وزیر اعلی جسټس دوست محمد خان د صوبې اعلی چارواکو ته د هلو ځلو جاج لپاره د دورو کولو او ولسي شکایتونو د نوټس اخیستو هدایت کړي. اداره کوي چې زموږ پخواني حکومتونو په مختلفو څانګو کې اصلاحاتو لپاره اعلانونه هم کړي او ورلۍ قوانین هم جوړ کړي، خو دا په عملي توګه په نظر نه راځي. ادارې لیکي د چارواکو لخوا د هلو ځلو د جاج اخیستو دورې نه کولو له وجې ډېر حکومتي ګامونه بې اثره پاتې شي. باید چې ذمهواره افسران نه یوازې دورې وکړي، بلکې هغوی د باقاعده رپورټ د ورکولو پابند کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ لیکي د افغان حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د 2000 لومړي کال د جګړې د پیلېدو وروسته د لومړی وار د چوربند اعلان شو، نو باید چې دواړه غاړې پرې عمل وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي په ایران کې ولس غواړي چې یو جمهوري بدلون راشي، خو د ایران حکومتي چارواکي نه غواړي د دغه هیواد په موجوده حالت کې څه قسم بدلون راشي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو.
واشنگتن پوسټ لیکي یو ځانمرګي بریدګر د افغان حکومت په یو ودانۍ کې په حمله کې 14 کسان وژل او ګڼ نور یې ژوبل کړل. د صحت وزارت وایي د دوی د وزارت 14 غړي د تیر ګل ورځې په حمله کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د وړوکي اختر تر 15 نیټې د وسوالو طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان کړی دی چې د جون 12 نه پیل شو. بلخوا طالبانو هم د دې په ځواب کې د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د ولسمشر اشرف غني لخوا اعلان شوی دا اوربند یوازې افغان طالبانو سره، په دې کې اسلامي دولت وسلواله ډله او یا نور بهرنۍ وسلواله ډلې نه دي شاملې. دا اوربند که څه هم د شرطونو په لحاظ بدل دی، خو د 2000 لومړي کال د جګړې د پیل وروسته دا لومړی وار دی چې په افغانستان کې په روانه جګړه کې داسې اوربند اعلانې کی. په دغه اوږده جګړه کې نه خو تر اوسه طالب وسلوالو او نه هم افغان حکومت یو بل ته مکمل شکست ورکړی او نه تر اوسه دواړه غاړې د جنگ بندۍ یوې مستقلې لوسنامې ته رسېدلې دي. امریکا په افغانستان کې دا وخت 15,000 عسکر لري او امریکایي پوځي چارواکو ویلي دي دوی د دغه اوربند هرکلی کوي، خو د کومې حملې په صورت کې به د خپل ځان او د خپلو افغان همکارانو او ولس دفاع کوي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي په ایران کې حکومتي چارواکي غواړي خپل حکومت او واک ته دوام ورکړي او په حالاتو کې د بدلون مخه ونیسي او ولس یې بدلون او دغه واک نه آزادي غواړي. کله چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران سره د اټومي نړیوالې لوسنامې نه د وتو اعلان وکړ، نو په ایران کې د بدلون لپاره هم دباو زیات شو. وال سټریټ لیکي که په ایران کې نږدې تاریخ ته وکتل شي، نو په رژیم کې بدلون خاص ثابت شوی دی او ځکه هم دا وار د کوم ممکنه بدلون نه باید نړۍ اندېښنه ونه لري. په ایران کې د 13 مودې راهیسې د واکمنو چې غواړي خپل واک پر ځای وساتي او دغه واک د ختمولو او د ازادۍ لپاره د ډېر وخت نه کوششونه روان دي، خو دا ډېر نه په ډاګه کیږي. پخوا هم د انقلاب غوښتونکو بچو په امریکا او برتانیا کې پناه اخیستې او باید امریکا په ایران کې د بدلون لپاره د صبر نه کار واخلي او د ایران د ولست جمهوریت لپاره د هڅو مرسته وکړي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو، د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د شورو په ورځ په خبره کړې یوه لیکنه کې ویلي د روان 2013 کال د مارچ له 13 نه د غزې په پټۍ کې پر فلسطیني مظاهره چیانو د اسرایلو زور زیاتې دومره ډېر شوې چې ښایي جنګي جرمونه وګڼل شي. یاد سازمان د ملګرو ملتونو تر څنګ د جنایي جرمونو له نړیوال عدالت هم غوښتي چې د غزې د فلسطینیانو د وینې تویدنې پر ضد اقدامات وکړي. د لیکنې مهمې برخې د هارون باچان اورو.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي اسرائیلي ځواکونو د مې له 13 نیټې راهیسې په غزه پټای کې پر فلسطینیانو په ډزو کې تر 100 زیات کسان وژلي او ټپي کړي دي. په لیکنه کې پر ملګرو ملتونو غږ شوی چې د جنرال اسمبلی د یوه قرارداد له لارې په غزه کې د فلسطینیانو امنیت خوندي کړي. له دې سازمانه همداراز غوښتل شوي چې په غزه کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښو رڼې پلټنې وکړي او هغه اسرائیلي افسران په ګوته او ذمهوار وګرځوي چې پر فلسطینی مظاهرچیانو د ډزو ناقانونه امرونه یې ورکړي دي. لیکنه کاږي په غزه کې د فلسطینیانو د وژنې پیښو ته په کتو د جنایي جرمونو له نړیوال عدالت هم تقاضا کېدای شي چې د دغې پټۍ د وضعیت معلومولو لپاره رسمي پلټنې پیل کړي. په لیکنه کې د منځني ختیځ لپاره د هیومن رائټس واچ د مشر سارا لی وایټسن په حواله ویل شوی، نړیواله ټولنه باید اسرائیل منع کړي چې خپل ځواکونه پر فلسطینیانو د کېدونکو ظلمونو له ذمهوارۍ نور آزاد ونه ګرځوي، او همداراز امریکا ته کنایت ورکړي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیلي جاهریت د غندلو او د له منځه وړلو هڅو یې مخالفت ونه کړي. کویت د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د یو قرارداد وړاندې کولو له لارې غوښتي چې یاد سازمان دې په غزه کې د اسرائیلو له لاسه د فلسطینیانو د وژنو او د فلسطینی وسلوالو ډلو لخوا د اسرائیل پر خاري سیمو د توغندیو ورولو پیښو جاج واخلي. د هیومن رائټس واچ لیکنه زیاتوي د سازمان له هغو نهو کسانو سره مرکې کړي چې د مې میاشتې پر 14مه په غزه کې پر فلسطینی مظاهره چانو د اسرائیلي ځواکونو د ډزو شاهدان دي. په یاد ورځ په غزه کې شپېته کسان وژل شوي ول.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د کارګرانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د یو راپور له مخې د پاکستان په بلابلو سیمو کې د کوئلې په قانونو کې د اتیا فیصده کان کیندونکو تعلق د خیبر پختونخوا له شانګلې سره دی. بلخوا د شانګلې ضلع مدني فعالان وایي چې هر کال د دوی سیمو ته د کان کیندونکو یو شمیر مړي هم راوړل کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د شانګلی ضلع سره تعلق لرونکو مدني فعال عباد الله خان وایي چې د یادې سیمې په سلګونو کسانو د کوئلې په قانونو کې د کار کولو په وخت ژوند له لاسه ورکړی دی.
تقریبا دا په ویک کې یو واقع ضرور کیږي، مطلب مسلسل بیک ټو بیک کال کې تقریبا دا 300 خلک چې دا غږ درلودل کې وفات کیږي.
په یاد ضلع کې دا مهال د وجلې شو او معذورو کانکوندونکو تفصیل جمع کوونکی مدني فعال علي باش خان وایي چې په عمومي توګه د ټولې ضلع خو په خاصه توګه د تحصیل الپ د سلورو یونین کونسلو لکه پیرآباد، ډیری، کوسکنا، اولپورې تقریبا هر کور د یو نه یو غمې سره مخ شوه.
دغه یونین کونسل کې په هر دریم کور کې مړ شوی دی د کویلې، او په هر دریم کور کې د کویلې د سینې مریض په کور کې پروت دی. د هر دریم کور کې سپاینل کارډ انجری چې ورته شوی دا هغه مفلوج دی. یو مسله بل هم د موږ سره کېږي، هغه دا چې نه مړې خو مړې اوسو، او دلته کې چې کم انجر شوی دي هغه چې سپاینل کارډ انجری دا ورته شوی دا یا ورته نور څه هډوکي مات شوی دي، هغه چې په کم حال باندې په کور کې پروت دی، نو هغه ډیر زیات بدبختی او ډیر زیات بدنصیبه حالات کې هغه پروت دی.
په 2014 کال کې د چراړ په یو کان کې مازور شوی د دوو بچو پلار 28 کلن حسین علی نه مې وپوښتل چې شانګله کې دا سرګند خبره ده چې د کویلې په قانونو کې کار کول خطرناک دي، نو بیا ولې دغه خلک دا کار کوي؟ نو نو موړې وای
دا یو پسمنده هغه دا او پدې کې دا څه روزګار نشته، نو پدې وجه باندې خلک د کولې مزدوري لري. په ما باندې د غران دا څو کانه را پرې وته، او پدې نه ولم هغه سره تقیم سره زما خو کار څه خو چې دا په کاند نه نه کیه. تقریبا د 16 سال عمر کې ز کولې مزدوري ته تله.
یو بل کان کندون کې حفیظ الله وای چې پلار او رور می هم په قانونو کې وجلې شوې دي. ما هم د دیال سکالو په عمر کې دا کار پیل کړي، اوس مې مور نه پرېږدي.
مور راته دا وایي چې لکه تاسو بدل ته ځانه مزدوري چارې کوي او رخکته به نه ځئ مزدورۍ له، نو اوس څه کوو؟ اخر اوس مور مې داسې حالات لتلې ده چې لکه بالکل لیوانې حالات لتلې ده. اورې رور زمونږ داسې رور لاړو لکه چې ډېر په کچې عمر کې 22 به هم څه عمر دی که نه، چې سوچ وکړه د 22 ماشوم سوچ وکړه لکه ماشوم بچی له.
خو بلخوا د شانګلې اډیشنل ډیپټي کمشنر طارق محمود وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان بیلابیلو سیمونه د 2 کانکوندو کومړی شانګلې تراغلې دي، او تقریبا هر کال دا تناسب د 150 تر 200 پورې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ادارې UNDP د 2015 کال د غربت د شرې پاړه راپور کې راغلي چې شانګله د لکه 80% ولس د هر اړخیز غربت سره مخ دي.
اوریدونکو زو یو بل رپورت ته چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی د تیرا راجګل سیمې بیکورکل شوي خلک په د روانې میاشتې د 28 نیټې نه خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړي. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه یې د وسلوالو نه پاکه کړې ده. ځایي خلک غوښتنه کوي حکومت دوی ته د اوریدلو تاوانونو معاوضه هم ورکړي. نور تفصیل د شاهین بنیری ناورو.
قبایلی سیمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې FDMA چارواکي وایي د خیبر د لری پرتی تیرا راجګل سیمې د کډوالو ستنېدل به د وړو کې اختر نه ورستو پیل شي. چارواکي زیاتوي پوز په دې ورستو کې د خیبر سلور عملیاتو په نتیجه کې راجګل سیمه د وسلوالو نه پاکه ګرځولې ده. هلته مهم زوینه په خپل ولکه کې اخیستې دي، او پولیټیکل چارواکو ورته ویلي چې اوس د راجګل کډوال خپل سیمې ته ستنېدي شي.
اف ڈی می وایي سده پاسه یو لسوا رجستر او خواوشا 2000 غیر رجستر کورنۍ بخپل کلو تلیګي او د دوی د ستنېدو عمل به د جون د میاشتې په 22 نیټه پیل شي. په دغه اړه د اف ڈی می اسیسټنټ ډایرکټر عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل
کم چې رجسٹر متاثرین دی هغه ته ان شاء الله د سیم په ذریعه 10000 روپے او پسې په مت کې ای ټی ایم په ذریعه 25000 روپے ملاويږي. د و پسې چې کم شپږ میاشتې راشن دی هغه به هم دوی ته ملاويږي. چې کم ان رجسٹرډ خاندانونه دي هغه ته به صرف چې کم د و پسې چې کم آر ایف ایف پرچا دی هغه به ورته ملاوي شي. چله دي علاقو کې بزر تر زر د اثر هم شروع شي.
د تیرا کوکی خیلو یو کډوال طالب جان افریدی وایي باید حکومت دوی ته ورپېخې ستونزې په پام کې ونیسي او هوارې کړي.
یو سکم مې کورونا نو یو یو کور لکونو روپنه جوړیږي کنه ایران شوی سب بارو کې لګي تدي سبرنو خو کچا پوتي خاټو کنه ته خورونو ایران کړی ځواني زره غلې يم په دې د مو کور نو رشتہ دار سره اوسېدم
دغه سیمې یو بل مشر برات خان اپریدی وایي د خپل سیمې په دفاع کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او ډېر ځاني او مالی تاوانونه ورته رسېدلې دي. هغه زیاتوي د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي دوی د 2018 کال د جون په میاشت کې د خیبر سلورم په نوم د راجګل په غرونو کې د وسلوارو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو. دا ډېره لری پرته او غریزه سیمه ده او د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګېدلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. اوس هم زو جنوبی وزیرستان ته چرته چې انتظامی د پاکستان قانون د یو سلسلور سلوختم ماده له مخې په ټوله ضلع کې تر یوې میاشتې پورې په هر ډول غونډو بندیز لګولې دي. تا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د جولای پر 25 نیټه ټول ټاکنې هم کېدونکې دي چې په لړ کې سیاسي ګوندونو وار له مخې خپل کمپاین پیل کړی دی. د جنوبی وزیرستان ځینو سیاسي ګوندونو د ځایي انتظامی پر دې ګام تنقید کړی او اندېښنې هم
د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر د شنبه په ورځ په ضلع کې د قانون یو سل څلور څلوېښتمې دفې لګولو په حکمنامه کې ویلي چې هیڅوک تر یوې میاشتې پورې له اجازته بغیر غونډې نسي کولای. د فاټه په خیبر پښتونخوا د اورګډولو وروسته جنوبی وزیرستان هغه لومړۍ سیمه ده چې پکې یو سل څلور څلوېښتمه دفاع لګول کېږي. خو دې ګام د عامو خلکو ترڅنګ د جنوبی وزیرستان سیاسي ګوندونه زیات اندېښمن کړي دي. د دوی په وینا چې دا ګام په داسې حال کې اخیستل شوی چې دوی د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره انتخابي مهم پیلوي. د تحریک انصاف یو مشر افسر خان مشال ریډیو ته ویلي چې پر غونډو د بندیز اقدام به د دوی انتخابي مهم له خنډ سره مخامخ کړي.
چمیدا چې جلسی خلک چې ورتي خو جلسی ها کوي ریلیو ها کوي کمپین ها کوي خدا خو میزه دا وصل چې یو امیا سی ولا غوا لا تقریبا 10 دین د میزه پورا د کمپین د پورا پوتس ولې خدا خدا اوس وکړي چې الیکشن بیا تاسو څوک لاو کولای چې وشي کنه دا فضول کې ساتو ډېر غټ نقصان دی میزه پورا چې دا میز نه مانی کاته ان کاتیو الیکشن غوړي چې جنوبی وزیرستان سي الیکشن وشي بیا دا دفعه 144 سب میز نه لګوي کنه دا خو بیا پاتول بیا میز سره دا مزاق کول دي کنه.
د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر سهیل احمد خان مشال ریډیو ته ویلي چې یو سل څلور څلوېښتمه دفاع ځکه لګولې چې په دې وروستۍ کې داسې غونډې سوي چې پکې له نفرته ډکې ویناګانې او د ریاست پر ضد خبرې سوي دي. خو د فاټا وکیلانو پخوانی اتحادیې مشر کریم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د انتخابي هلو ځلو پر مهال د ځایي انتظامی لخوا پر غونډو بندیز لګول له انتخابي قانون سره په ټکر کې اقدام دی.
کور په کور ګرځېدل ډېر مشکل وي نو اکثر هلته قومي خلکو ته دغه وشي یو کنډیډیټ وایي چې نن زه پلاني قوم ته ورته پلاني کلي ته ورته نو پلاني پلاني کلي دا ما ته پلاني دي کې حاضر فضال ته ورته ما دوی سره مطلب صحیح کا سلا مشوره کوم او جلسه کوم او تقریر کوم او جرګه کوم نو اوس دا طریقه کار ده او دا طریقه کار چې خود دفاع څه شوالي چې کوم نه کنه دا بنیادی د غټ رکاوټ دی او دا مطلب د الیکشن لا خلاف کار کړی دی. کار دا چې دا کانډیډیټ لاټ سی دا په هایکورټ کې چیلنج کی چې بای دا وخت لا غولې دا غلطه لا غولې دا.
بریگیډیر قیوم شیر هم یو له هغو کسانو دی چې غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید شي. که څه هم نوموړی د یو سلسلور څلوېښتمې دفې له لګېدو نه خبرتیا شي، البته وایي که داسې وي نو دا به د دوی پر انتخابي مهم ناوړه اغېز وکړي.
چلاولو کې به ډېر مشکلات وي. سبب ورزم د ډی سی دفتر ته نو هلته به د ډی سی سره زه دا ډسکس کوم. په دا چې دا بیا الیکشن کول مشکل دي، کمپین چلاول مشکل دي.
البته د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر سهیل احمد خان وایي که هر څوک غونډه کول غواړي نو لومړی به له انتظامی اجازه تخلي.
غریب انشاءالله ټول سیاسي پارټي خلک راغواړم هغې ته په زده وایم چې دا ذات اخلاق دی. که څوک ذات اخلاق مطابق کار کوي نو د هغې باندې ممانعت نشته دی. خو که څوک ملک آئین نه مني، څوک ملک نظام نه مني، انتظامیه له اجازت اخیستل خپل بېعزتي ګڼي نو ظاهره ده هغه اکټیویټیز باندې بیا پابندي ده.
اوریدونکو زو بلوچستان ته چلته چې د کامیو صوبایي اسمبلۍ لپاره د کاندیدانو له لورې د کاغذونو د جمع کولو لړۍ سر ته رسیدلې ده او د نن نه د کاغذونو کتنه پیل شوې ده. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د الیکشن کمیشن د معلوماتو تر مخه د بلوچستان صوبې څخه د قامی اسمبلۍ د 1400 چوکیو لپاره 315 او د صوبایي اسمبلۍ د 150 چوکیو لپاره نږدې 1400 امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. دا راز په دې صوبه کې د ښځو د 1400 چوکیو لپاره 1418 مېرمنو او د اقلیتونو یا لږکیو د 3 چوکیو لپاره 14 امیدوارانو خپل فارمونه جمع کړل. زیاتره امیدواران وایي له بریالي کېدو وروسته به صحت، تعلیم او عامو خلکو ته د سکلو د پاکو اوبو رسد یقیني کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ټیکټ د صوبایي اسمبلۍ امیدوار روزي خان کاکړ وایي چې دا وخت د کوټې ښار لویه ستونزه د سکلو د پاکو اوبو کموت دی.
زموږ ډېر بدحال دی. رښتیا خبره سي په ایتوپیا کې داسې بدحال نه دی. د اوبو په حواله، د بجلۍ په حواله، لکه زموږ د کوټې ښار په حال دی. زما خو وروره رښتیا خبره هم دا غټې دابې نه سم کوي. مزه که ډېر مېړه وم، که ډېر مېړه وم چې دا اوبه زور برابرې کړم، بس دا به ډېر غټې ماتې او خلک به دوه مې راته کوي. خاص کر چې دا د اوبو مسله ورکړه، نور خلک هېڅ اوس نه غواړي. زموږ خلک دونې مجبوره شوي دي.
دا راز د تحریک انصاف سره تړاو لرونکی ایوب ترین وای په کار دا چې خلک په خو سوچ فکر خپل رایا استعمال کړي او په ناخبرۍ کې درغله کسان اسمبلیو لپاره منتخب نه کړي.
په کار دا دی چې یو انسان بقاعده چک کړو، بقاعده وګورو چې سم انسان دی. دا زما ووټ سید بیا سبا د کوم خدمت کولی شي که نشي کولی، موږ ته تعلیم را کولی شي، موږ ته هیلت را کولی شي، هسپتالونه را جوړ کولی شي، نور هر کار را کولی شي چې موږ یې غواړو. د خپل باره کې ډیر ضروری دی. موږ کم سړی چې په خپل په علاقه کې ووټ ورکوو، دا شی ډیر ضروری دی چې انسان هغه انسان وګوري او بیا دی ووټ ورکړي. اور کرپټ سړی ته دی بالکل ووټ نه ورکړي. دا دی نه ګوري دا زما د کوم برادری غدی دا ته زه ووټ ورکوم.
د کوټې د نوي کلی څخه په راتلونکو عامو انتخاباتو کې په آزاد توګه برخه اخیستونکي نادر شاه بیا وای چې بریالي شي نو د اولنی ترجیحات به صحت او تعلیم وي.
پر سیات باندې چونکه زموږ خلکو ډېر فوکس نسته، هغه وجه چې شته زموږ په سیات باندې فوکس تا نه، زموږ په ایجوکیشن باندې فوکس تا نه، زموږ په داشیان باندې فوکس تا، زموږ یا فوکس په داشیان نسته. او که چیرې موږ دا شی یعنی دا وکړو چې موږ هغه وکړو ایجوکیشن ورکړو، دا ګورو مست ایجوکیشن، ایجوکیشن تا ورکې سړی بیا هغه هم بیا شو ویل ایجوکیشن د چسی هغه په خپل حقوق په هر شی پیږي، هغه د صحت هم پیږي، هغه په روډ هم بیا پیږي، هغه بیا په د دنیا په هر شی باندې پیږي. یعنی دا بدرته ما چې تعلیم درګردو ششه دی، په صحت باندې هم کار کو. اول زما نقطه چې د زخم تعلیم
بلخوا د امیدوارانو لاړه د جمع شوو نامزدګۍ د کاغذونو جانچ پړتال یا پلټنه له نن څخه شروع شوه چې د جون تر 19 نیټې به جاری وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو کولی شئ زموږ ټول پروګرامونه په د فیسبوک او ټویټر د لارې هم واوري چې پته ده مشال ریډیو. اوس هم راځو د روزي ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې. نن اوري چې د قرآن څه ارزښت همداراس په جمعات کې څه کول پکار دي. په دې موضوع په شارجه کې د مذهبي امورو دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری خبرې کړي.
الله جل جلاله چې څومره کتابونه نازل کړي دي تقریبا دغه اکثر کتابونه چې د انسان د هدایت او لارښوونې لپاره په انبیاو نازل شوي دي هغه په همدې مبارکه میاشت د روژې او د رمضان کې نازل شوي دي. او روژه د اسلام څخه د مخه په مسیحیت، یهودیت، هندو مذهب، بودیست مذهب او په نورو مذاهبو کې هم په مختلفو شکلونو کې موجود وه. دادا داسې عبادت ته چې نور قومونو او نور دین مینو خلقو هم دا عبادت کړی دی چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د الله عز وجل د قرب دا لاره ډېرو خلقو خپله کړې وه. دا چې د قرآن کریم او د دې مبارکې میاشتې سره ډېر یو قوي تعلق دی چې قرآن پاک په دغه میاشت کې یو ځلې د بیت العزت نه راغلی دی او بیا یعنی د زرګونو فرشتو په معیت او ملګرتیا کې او په بدرګه کې او همدارنګه بیا دا مبارک کتاب نجمن نجمن په خلاره خلاره د انسانیت درشت او هدایت د پاره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوی دا هم په رمضان کې. نو دا دو خبرې د قران کریم او د رمضان په مابین کې یو کلک تړاو او تعلق پیدا کوي. په کار دا ده چې مونږ قرآن کریم ته وخت ورکو. زمونږ په ټولنه کې دا ډېر بد عادت دی چې جمعات ته راننوځو مونږ اول خدا دی چې وخت مناسبی باید چې دوه رکعته تحیت المسجد وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. ستاسو نه چې کوم مسلمان جمعات ته راننوځي مخکې له دې چې دا کینی دی ته دوه رکعته مونږ کول پکار دي. دا عادت مونږ کې نشته، باید زموږ علما خلق دی ته راغب کی. دویم دا چې په جمعات کې مونږ به دنیاوي خبرې کوو، ملا صاحب هم ناست او قوم هم ناست او گپ شپ او حساب کتاب او واو غیو فلان بستان دا ټول په جمعات کې مونږ کوو. دا خبره نه ده، باید هغه وخت چې مونږ په جمعات کې تیرو اول خو په نیت د اعتکاف داخل شو. دویم دا دی چې خیخ په داخله کو اول دعا ویو او دماغ وښنه نه تو کو چې مونږ بدل الله تعالی عبادت او ذکر کو. دریم مشکل به مونږ کې دا دی چې قران کریم یوازې د سوره یاسین تلاوت کو، نور یو شیم نه کو. بعضی خدا سي دي چې خدای ورته دا توفیق هم نه دی ورکړي چې دو آیات هم په جمعات کې وسړی تلاوت کولی شي ور داخل شنو. باید چې دا آیاتونه تلاوت کی. بل حفظ د قران د هر مسلمان په سینه کې باید څنګه څه برخه د قران کریم موجوده وي. نو قران ته شاګر زول د هلاکت ته مونږ باید قران کریم ته مخ کو او خپل اوقات په دی باندې معمور کو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم په پای کې او زل بیا د ظفر خان نه لند خبرونه اورو.
ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په رزمه کې د اختر په درېمه پلان شوی جلسه ځنډولې ده. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ پرون مشال ریډیو ته ویل دا کار د حکومتي جرګې په غوښتنه کړې. هغه زیاته کړه واده ورسره شوی چې د دې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي ټول غړي خوشي شي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي پلان لري د خیبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خلکو ستنېدل به له اختره وروسته پیل کړي. د دې ادارې مشر چارواکي عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل چې خوا او شا یولس سوه رجسټر او نږدې 2000 غیر رجسټر کورنۍ به د جون له 28 خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړي. د پاکستان پوز کابل ته د خپل مشر جنرال قمر جاوید باجوه ورسته سفر غټور بللې ده. د پوز د اماړي کوڅنګ یا اس پی ار د جون په 12مه په یو خبر پانه کې ویل چې جنرال باجوه د 13 شنبه پر ورځ د کابل د دورې په محل له لوړپوړو افغان او امریکایي چارواکو سره کتلي او د ترهګرۍ ضد او د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یې خبرې کړې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د جولای په 25مه کې دونکو عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو ارزونه یې پیل کړې ده. د دې کمیشن نن په خبر کړي بیان کې ویلي چې دا ارزونه به د جون تر 14مه دوام ولري. شمالي کوریا وایي چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا په مرحله وار شکل غیر ټیمي کولو په بهیر سلا شوې دي. په همدې حال کې به دواړه هیوادونه په موازي ډول داسې ګامونه اخلي چې دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ حالات سم وساتي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه وکتل.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه، تازه ریپورټونه او داشان اونیزې خبرونې د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر هم واورئ چې پته یې ده مشال ریډیو. همدې سره زه فرخنده اسد د خبرونو بیان ظفر خان او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړو. تاسو کولی شئ پوره په شپږو بجو ډیو ریډیو هم پر دې سپو واورئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونو په خیر.